پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبه په ورځ د غورځېدلې مسافروړونکې الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. یو څېړنیز هیئت وایي چې په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخواني قومندان وژنه سیاسي انګیزه لري. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی اولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړای سوې ده. وزارت ویلي چې د دې تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې الوتکې په سیمه کې بمبار هم کړی چې په خبرې ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتېده. د چهارشنبه په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند د یوه پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې وژنې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي د ولس جرګې استازی حبیب الرحمن افغان نن ازادي راډیو ته وویل
بازی بودونه سیاسی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چه چه تزی عملیات کهی بازی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاس رسای لری چه داسی زی او توک چلده نراولی محکمه تای وسپاری پختنه تی نوشی اغازی بیگونا پا کورو که وجل که گی.
عبدالستار غوربندی چې په امیر ستاره هم مشهور و 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو امر کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست په پام کې لري چې پر 500 جریب مځکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړې او ځکه د دغو باغونو د پراخولو پلانونه جوړ شوي.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي ښه حاصلات یې ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ښاغلی خوږیاڼي زیاتوي چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت استازي د ننګرهار ولایت د کرنې له رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړي دي. د ننګرهار والي ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د نیالګیو د کیفیت د ارزونې او سالمې روزنې لپاره یو کرنیز لابراتوار هم جوړیږي. ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. ایران او اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 116 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا هغې ادارې ته چې حوادث څېړي بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضې په څېړنې کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونه دي دغه بوئنګ 1 ډوله الوتکه نسکوره کړی وي. دوی له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده بیا ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون ویلي و چې داسې شواهد شته چې څرګندوي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په توغندي لګیدلې ده. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادارو ځواکونو ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په دسل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوز په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو دوی به د هغه څه د لمنځوړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره وي. وروسته له هغې چې په 2018 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورنۍ اخو ډب کې اشکیله سوې ده. دا هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله په توبروک کې د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د غرزیدل مسافرلون کې الوتکې پاړه د افغانستان ولسمشر د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نړیوالو هم ورته ژغ پورته کړی. داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د وژلو د پیښې تحقیقات پیل شوي.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروايي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي.
په خوست کې د اساسي قانون اونۍ اول منزل شوه.
موږ غوړو چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حکومت چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بلې وخت هېواد کې هم نه ورکول کېږي.
په مزار شریف کې په زرګونو نجونو د موټر چلولو جوازونه اخیستي دي، خو وایي چې خلک ستونزې ورته جوړوي.
از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرزه رفتن بالای خانما، این چیزا زیاد دست شهر مزار شریف.
د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. د سیشن بی پورس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول نږدې 170 تنو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافرلوونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یو د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. د هغوی په منځ کې 168 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنان شامل دي. دا پیښه څو ساعته وروسته لدی وشو چې د ایران پوز په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوزي اډې په لور بالستیک توغندي وبشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریزه په شار شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورې دو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیي چارواکو وویل ډېر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیر وطن د ایران په توغندي لګېدلې وي. ایران ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکرایني الوتکه نسکوره کړې وي او لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند د ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی ناسته وکړه. د دې پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او څلورو نورو کسانو وژل کېدو پیښې د څرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکي پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استاد حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خودغرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې دي او څوک چلدې نه راولي محکمې ته وسپاري پښتنه ته نه وشي اغازی بی گناه پا کورو که وجل که گی تا دی حکومت پا نام بده دی ولس ترمنز واتن خلق قی.
امیر ستار د افغانستان د اسلامی جمعیت پخانه قومندان و چه 15 ورزی مخی پا کابل که د ملی امنیت زواکونو پا عملیاتو که وجل شو. د افغانستان د ملی امنیت ریاست یوی سرچینی ازادی راژیو تا ویلی چه دغ قومندان د وجلو عملیات د ملی امنیت 999 ضربتی قطع ترسره کری دی. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان وژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره وژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي. هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوی بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماښام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماښام ناسته درلوده. دا مقدماتی ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنیز ټیم لاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط بحث اوریدلی شي. خوست، خوست مخه کو. د خوست قومي مخور و اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار جوړه شوې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې قانون په ټولو وګړو یو شانې پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې خلکو ته پوره حقوق او ازادۍ په پام کې نیول شوي دي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شي. بل لور ته د عدلي او قضایي ادارو مشان وایي دوی شته ظرفیتونو، امکاناتو او حالاتو ته په کتو هڅه کړې، خو ځینې بهرني عوامل دوی د قانون پوره پلي کېدو ته نه پرېږدي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل یو هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغه څه شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوی دی، خو مو د قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصطلاف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښيي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښ شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودی ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
دغه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پرې کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصطلاف سرانوالی رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه غوته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعاً جوړیږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت یې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت. او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنگیږي هغه د دې خاورې دښمن ده.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره کچېرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ غونډه پرون وشوه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلن کنه دی پکتیکا کې امر بدون شک مثبت
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د خبرونې وړاندې کوونکو تاسو ته د ولایت معرفي کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540 بل شمیره د 0982 205 55 او نړیوال شمیره مو د 00420221 2 4 5 0 1. کله چې تاسو د خبرونې ته زنګ وهئ هڅه وکړئ چې په لنډو باندې خپل پوښتنه وکړئ او کوم نظر لري هغه هم په لنډو بیان کړئ. د دې خاطر چې د ټلیفون پر مهال تاسو کله په خبرونه کې برخه اخلي او کچرته تاسو خبري زیاتې وي هلته نور اوریدونکو په لین کې انتظار پاتې کیږي او بیا تاسو پوښتنه او تاسو نظر هم سم نشو ترلاسه کولای. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ لاري هم ګډون وکړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې یوازې د روان مریض کال په ترس کې څه باندې 300 ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. همدې ولایت د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې یوه مسله وایي. یوه مسؤوله وایي چې 3 کلونو کې 3000 ښځو په نظري او عملي توګه د موټر چلونې زده کړې ترلاسه کړي دي، خود ټولنیزو او سنتي ستونزو په دلیل ډیر شته بیا د موټر چلونې جواز نه اخلي. نور حل بلخه د سجر رډو د خبريال مجيب الرحمن حبيب سي پوراپور کې
د ټولنیزو او سنتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تخمینا فقری په تازګي سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د ذکر له برخې فارغه شوه ده. د یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا نه ساده او ځغلوي. هغه له فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوه او کله ناکله نارینه موټر چلونکو له خوا ځورول شوه او هن ورته سپکه سپوره هم ویل شوی.
بازتی با آسانی نمیتونه خانمو درایف بکنه. در حین درایف
با آزاده یا آسانی سر امیرمنی نشی کولای چه درایف وکری. درایف پر محال یعنی دی خلکو نامناسب چلن دیر زیاد دی. دوی موتشرا اون که امیرمنی جوروی پخار که لاس قید کبی اشپلاق ورتوهی او همدارنگ بد چلن ورزرات رسره کبی چه دا دی دوی پر روحیه دیر بداغیزه کبی. تخمینه زیاتوی چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځینه شي کولای چې په ټولنه کې لا مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو چکه درې سوه خزو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبد الله خان داسې وایي. د 1398 امکال لپاره څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته موږ زده کړې ورکړې دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د غوتو پښمیر لاخزو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
مونږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خوځو پوړاندې ستونزې زخت زیات دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې غوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لا غوښونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو قانون پر بنسټ خزه هم ورسله اتلس کلنی کول شي چې د نارینه او پښان د موټر چلاون زده کړي وکړي او جواز سره لاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنه د نور ولایتونو پښان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلاون د زده کړې په برخه کې څکم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلاون د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلاونکو مېرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلاون ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درستا سره په اړه کې مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدای وسر ته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دي، زمونږ اواز سره سړی دي. د دسوان دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه وو بلورو. بس دغه سې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمې دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره د موږ ته شی راکول سي، که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نوول سي. موږ حالات سخت دي، بيخي موضوع سره خراب ده. ضروري وس نه لرو، د وګو وس نه لرو، د توزن دشي وس نه لرو. موږ هیله دا چې موږ سره کومه کوسي، موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي، موږ کوله لکه ځم شپه ورځ کوله لکه تیر ودا و سم دغه سي زلي و باران وس پله چې په خدای کز موږ کوله لکه دنه و بران نو تل دي. موږ کوله لکه را خراب پرې شيان چې چې موږ پښکې گزاره کوو، هغه شيان هم راخې سپکله. موږ موږ وځو سره کوم، موږ د ژوند سره کوم تیر کوم، موږ دې ځای وښول سي، موږ دې شي را کول سي. کله به موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا به موږ پر چا وژاړو، د چا سره موږ کښینو ولاړ چې دا رقم او ځای موږ به سره خراب دي. والسلام.
زه چې ټول ای سره نو اشیر وسلې درنګل سم چې تاسو پاړی دا پیغام پیژنم. دا د رادیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اوریدونکو په پیغامونو کې مودا خبر هم واوري چې ورشتونو دوی تستونځي جوړی کړی دي. شاید د ورشتونو علت په ویچه په دې خبرونه کې ستاسو سمسونه نشول وستلې ځکه چې تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. نو لدی عمله بخښنه غواړو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چارواکي وای د نږدې شلو ولایتونو په یو شمیر محلونو کې بیا رای شمیرنه کوي. د دې کمیسون له قوله دا پریکړه په دې ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو په پایله کې شوې ده. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وای اړتیا ده چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ وشي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د دارالانشا رئیس چمنشا اعتمادي وایي دوی به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یعنې سبا د ټاکنو کمیسون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خپرونه کې په همدغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې پر موضوع بحث شوی دی. د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون ویاند محمد رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویاند سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده. وړاندې د خبرونه تر 12 بجو وروسته د خبرونه تاسو لاسه ډیر ډو اوریدل شي. البته په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. اوس هم یو خبرتیا
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. که چیرته تاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو .com د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مطالب لوستلی شئ چې هغه د ازادي رادیو لاري تاسو اوري او راپورونه خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو کولی شئ چې هغه مرکه بیا ووري چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوود ماشوم تر وبجو پورې خبري شي. وړاندې زماره زمحق پروګرام لرو.